پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبرم داسه لیډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. په پام کې ده چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره خبرې وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه کړي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي. د سیف د چلډرن د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مشي ایتنا ریبون ویلي په راروانو ورځو کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ خبر ډېر ښه خبر دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وړم ورځ وویل چې په وري میاشت کې به نجونې هم ښوونځیو ته ولاړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لویه لاره به له دواړو خواو د موټرو تګ راتګ تر هغه وخته اجازه نه وي چې د واورې ورښت او سخت طوفان نه وي درېدلی. په هغه بیان کې چې بېګا خپور شو د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوي هڅې روانې دي چې د نن ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې سلګونه موټر اوس مهال د سالنګ دواړو خواو ته بند پاتې دي او د لارې د خلاصېدو انتظار کوي. تاکل شوی ده چې د امریکا د متحد ایالاتونو مرستیال ولسمشه نن پولنډ ته ورسی شي او له پولنډي چارواکو سره پر اوکراین د روسیې د برید او په سیمه د دې برید پر اغیزو خبرې وکړي. د کاملا هارس دا سفر درې ورځنی دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشه د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکز وي. پولنډ د شاوخوا 200,000 اوکراینی کډوالو کوربه دی. متحد ایالاتونو په روسیې او نورو کې خپل پوځي حضور په پولنډ کې تر دوه برابره زیات کړی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 9,000 رسی شي. امریکا او متحدانو یې غوښتنه کړې ده چې پر اوکراین له حملې وروسته دي روسیا او بیلاروس ته د هیڅ راس نړیوالو سپورتي لوبه د کوربتوب اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنه په هغه اعلامیه کې شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبره کړه. دې هیوادونو هم دا راز غوښتنه کړې چې نړیوال سپورتي فدراسیونونه دي د روسیا او بیلاروس ته حکومتونو اړوندو شرکتونو لپاره د لوبو د مالي ملاتړ فرصتونه محدود کړي. دا اعلامیه د متحد ایالاتونو، بریتانیا، ایټالیا، جاپان، جنوبي کوریا، آسترالیا، کاناډا او بلجیم په ګډون د دیرش هیوادونو چارواکو لاسلیک کړې ده. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوی. طالبان وایي چې د اوس لپاره د کوکنارو د کښت مخه نه نیسو.
بدیل معیشت ته رسیدو پورې به موږ د خلکو سره گزاره وکړو ځکه د خلکو تاسې وینئ اقتصادي لحاظ ډېر ستونزې لري.
د زهرو کاروان پروګرام هم لرو او پکې به واوري چې واشنگتن په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې د خپلو مرستو ارزونه کوي. د خوست په صبروي او نادر شاه کوټ ولسوالیو کې له یتیمانو سره مرستې وشوې.
موږ د ترکیې نه ډېره مننه کوو چې دوی موږ د یتیمانو پالنه کوي.
او په دې خبرونه کې دا سر آباد جلال آباد لوی لار کنډ کپر شوې ده. خلک یې د بیا رغونې غوښتنه کوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګه په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو ویلي دي چې د بزګرانو سره د مرستې لپاره به د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي او دوی پر دې ټینګار کوي چې نړیوال باید له افغان بزګرانو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته وکړي څو دې ته زمینه برابره شي چې د کوکنارو مخنیوی په بشپړ توګه په افغانستان کې وشي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وایي له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکنار یې کرلی. طالبان د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ یې د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هیواد لویدیځ ته د خپل سفر پر مهال رسنیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کوکنارو د کښت کوونکو سره به څه ډول چلند وکړي وویل تر هغه چې کروندګرو لپاره د بدیلې معیشت پروګرام پلی نه شي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
اوس باید هغو سره د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښت د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، د هغو نه د همکارۍ امید هم شته، وعدې شوي دي، ژمنې شوي دي.
خغل مجاهد په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د بشپړ مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د یوې حل لارې غوښتونکی دی. طالب چارواکي داسې مالدات څرګندونې کوي چې واک ته د دوی له رسېدو وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نشه توکو د کښت او قاچاق د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې په دې برخه کې د جدي چلند غوښتنه کړې. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شرونکی شفیق همدم د کوکنارو د کښت او د نشه توکو د قاچاق مخنیوی په نړیوالې همکارۍ پورې تړلې مسأله بولي.
نړیواله ټولنه کولی شي چې د معیشت بدیل پروګرامونو له لارې او د خلکو سره د مالي او بالمثل مرستو له لارې دغې توکو سره مبارزه وکړي. طالبان هم دیت اڑ کی چې خلک عادت دغه زهري بوټو د کرکیل او د قاچاق نه ودره.
موزوړه د ازادي رادیو ته د بیلا بیلو سیمو اوسیدونکو وویل وخت تر طالبان سره رسیدو وروسته سکال ان په اوسیمو کې کوکنار کړل شوی چې تیرونک دی اتلس کلونو کې نوکخت شوی. که څه هم په 2020 کال کې په افغانستان کې د کرل شوي او کوکنارو د کچې په اړه کره شمېرې نه دي خبرې شوي، خو په 2020 کال کې په 223,600 اویا جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخې د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د تریاکو کلنۍ ګټه لږ تر لږه 2.5 میلیارده ډالر ښودل شوې ده چې ډېرې پیسې د نشه توکو د مافیا جیبونو ته ځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د کورونا د درملنې لپاره شل بستري روغتون پرانستل شو. د روزګان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله روحانی د دې روغتون د پرانستنې پر مهال وویل دوی د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال کړی او له دې وروسته به په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو معاینات پکې کیږي. نور حال په دې راپور کې
د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د کورونا د وارډ د پرانستلو لپاره مراسم دي چې یو شمیر مسولین او خلک راټول شوي دي تر څو د کورونا دغه نوی وار د ناروغانو پر مخ پرانستل شي. دغه شل بستریز روغتون د ترینکوټ په پخوانی زړه شفاخانه کې پرانستل شو. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحانی د یاد روغتون د پرانستې پر مهال وویل چې په دې روغتون کې د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال شوی دی چې له دې وروسته به په کووید 19 د اخته ناروغانو معاینات هم پکې کیږي.
ډېرې هلې ځلې مو وکړې چې هفته مخکې موږ په روزګان ولایت کې پی سي آر ماشین فعال کړي چې هغه به نور سمپلونه بدلی اخلي او معاینات بدلی کړي. مخکې موږ سمپلونه په روزګان کې اخیسته د معاینات لپاره مو کندهار ته استول، بیا بلته مو مشکلات سره مخ وو، خو اوس چې دلی دی هغه مشکل مال کیږي. او یو دغه روغتون دی چې نن افتتاح سو، شل بستریزه روغتون دی. هغه مریضان چې په کرونا باندې اخته وي هغه بدلی بستر کیږي او تداوی به کیږي، پرسونل ټول پراته.
نوموړی وای په دغه ولایت کې په تیرو درې ورځو کې د 318 مشکوکو ناروغانو سمپلونه اخیستي دي چې یو نیوي مثبت دی او یو څلوېښت منفي ختلی دي. شاغلی روحانی وای چې په دغه ولایت کې زیات شمیر نور کسان هم په کورونا وایروس اخته دي، خو د سمپلونو لپاره روغتون ته ناراضي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر غلام حیدر حسامی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو، ویلې چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به په یاد روغتون کې د اکسیجن د تولید ماشین هم فعال کړي. نوموړي وویل چې د اکسیجن د اسکابه د ورځې په اوسط ډول له 40 څخه نیولې تر 45 بالا پورې اکسیجن تولید کړي.
نن ماته یو پیغام راغلی چې انشاءالله د اکسیجن د تولید ماشینه موږ ته خریداري شوې ده غزي په دې څو ورځو وروسته چې هغه همدلته په کووید 19 کې بیا نصب کیږي. یو دوه کوټې ورته بیا جوړوو، یعنی ساده ډول دا د ورځې 40 تر 45 بالونونه اکسیجن تولیدوي.
په اوروزګان ولایت کې د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان مسول ډاکټر نور محمد معروف خیر ویل چې له دې وړاندې د کورونا وارډ د مسولینو د بې غوري له امله وتړل شو چې اوس یې یو ځل بیا پرانستنه کیږي. نوموړي له شته مسولینو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د خلکو لپاره خدمت وکړي او خپل وظیفه په سمه توګه ادا کړي.
په خوست کې د صبروي او نادر شاکوټ ولسوالیو په لسکونو یتیمانو او بېوزلو خلکو باندې د خوراکي موادو مرسته وویشل شوه. د مرستو ترلاسه کوونکي په دې خوښ وو چې مرسته ورسره شوي، خو غوښتنه یې دا وه چې نورې مرستې دې هم ورسره وشي. ځینو خلکو بیا د مرستو د ویش پر بهیر نیوکې کولې او ویلې په مرستو کې ټولو یتیمانو او بېوزلو ته په یو نظر نه دي کتل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ د ترکیه هیواد د دوه خیریه بنسټونو لخوا د خوز د نادر شاکوټ او صبریو د ولسوالیو په څلور نیمو سو یتیمانو او بېوزلو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د خوز د صبریو اوسیدونکی نبی رحمان چې له هغه سیمې د مرستې ترلاسه کوونکو سره راغلی، آزادۍ راډیو ته وویل دا هغه ماشومان دي چې پلرونه یې په تیرو جګړو کې وژل شوي دي. د ده په وینا چې دوه سوه یتیمان د صبریو دي او پاتې د خوز د نورو سیمو اوسیدونکي دي.
موږ غواړو د غزې ته تقریبا 200 کسان د صبریو یتیمان هغه یتیمان چې هغه پلرونه په جنگ کې شهیدان شوي دي، دغه کورنۍ موږ وستلې دي. بسرپرسته کسان د غزې کې ترکیه والا د تمرسته ورکوي. تقریبا 4500 کسان دي. د نورو ولسوالیو خلک دي. نورو موږ د ترکیه نه ډیره مننه کوو چې موږ د یتیمانو پالنه کوي.
د زینخیلو د سیمې اوسیدونکی یتیم ماشوم ایمان او د مرکز د کاروانسرای اوسیدونکی بلال احمد د ترکیه هیواد له دې مرستې مننه وکړه او له هغوی وغوښتل چې دوی سره نورې مرستې هم وکړي.
یتیم یم د ترکیه هیواد زینخیلو د ترکیه هیواد سره ډېره مننه چې موږ مرسته وکړه. موږ ځون خلک یو.
موږ د دې مرسته راکړه د ترکیانو نو موږ بیا هم غوښتنه کوو چې موږ سره بیا هم مرسته وکړي. موږ د دوی نه ډېر منندوی.
د زینخیلو یو بل یتیم ماشوم محبوب الله وایي په دې مرستو کې دوی ته اوړه، غوړي، وریجې او یو اندازه نغدې پیسې ورکړل شوې.
یتیم یا زه د ترکیې نه هیله کوم چې موږ ته ښه مرسته وکړي. باید نه رسول شي. ډېر خوشحال یم چې موږ ته ورکړي. غوړي دي، وریجې دي، پلو وریجې، اړه دي، ریپې دي.
لیوی خو یو شمیر کورنۍ یتیمان او بیوزده خلک مرستو ته خوښ دي. خو داسې کسان ښځې او ماشومان هم شته چې هر ځل د مرستو د ویش پر مهال یو بل ځای منډې وي. خو د دوی په خبره چې نه یې څوک نوم لیکي او نه ورسره مرسته کوي. د سره سریب نړیوالې کمیټې ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 24 میلیونه او 400,000 ته رسیږي. د کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا د تیر 2020 زیږدیز کال په نسبت بشري مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې 30% زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېوزلي زیاته شوې او ډیری خلک د ژوند لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
پر اوکراین د روسیې د یرغل نن دوې اونۍ پوره شوې. د دغه یرغل په خاطر پر ماسکو د سختو بندیزونو په ترڅ کې امریکا د تیلو د وارداتو بندیزونه ولګول او اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر روسیې به د انرژي اتکا تر ډېره راکمه کړي. نوري اسنوري په سټوډیو کې دی راسره. له ده به نور وارو نوري سه
بلې شېبه سه. وروسته له هغې چې امریکا د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز ولګاوه، بریتانیا هم اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به له روسیې د تیلو واردات پای ته ورسوي. خو اروپایي ټولنه چې ډېره د روسیې پر انرژي متکیده پلان لري چې له روسیې د ګاز واردات 2/3 برخه کم کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو د اعلان په مهال وویل چې د تیلو د وارداتو بندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د جګړې په خاطر سخت ضربه ده. بایدن امریکایانو ته هم خبرداری ورکړ او زیاته او څرګنده کړه چې له ازادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري. د روسیې د تیلو او ګازو صادرات د روسیې د بودیجې د تمویل لویه برخه ګڼل کیږي او هم د دې هیواد د پیسې روبلو د ملاتړ لپاره د بهرنیو اسعارو کلیدي سرچینه ده. د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د انرژي څیړونکی بن کاهل وایي د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به هغه اندېښنې لا زیاتې کړي چې له روسیې سره د انرژۍ د سوداګرۍ په برخه کې د مالي او قانوني خطرونو پر سر راپورته شوي دي. روسیه به چې د ورځې شاوخوا 15 میلیون بیرل تیل صادروي په خپلو صادراتو کې د پام وړ کموالی شاهدوي. د کاهل په وینا که روسیه د خپلو تیلو لپاره خریدار پیدا نه کړي، ښایي د تیلو تولید کم کړي او چین به هم ښایي ونشي کولی چې ټول هغه تیل او ګاز واخلي چې روسیه یې په اوس وخت کې اروپا ته په لوړه بیه صادروي. البته شبرسه د روسیې ګاز د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه هم اخلي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز ویلي دی له دې سره مخالف دی چې له روسیې څخه د ګازو او تیلو صادرات بند شي. دغه راز په پام کې ده چې سبا په فرانسه کې هم اروپایي هیوادونو مشران سره راټول شي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د روسیې د ګازو او تیلو موضوع هم د دوی د بحث وړ یوه مهمه موضوع ده. البته یو بل یادونه لنډه کوم، هغه دا چې په روسیې د سختو بندیزونو په ترڅ کې ډیر لویدي شرکتونه له دې هیواد ووزي. شل هم د تیلو سره کمپنۍ اعلان کړی چې له دې هیواد ووزي. دغه راز مکډونالدز او د کافې بل ستر شرکت ستاربکس هم ویلی چې د پروسه کې د خپل فعالیتونه د نامعلوم وخت پورې ځنډوي.
مننه. او نورې سه په چک جمهوریت کې هم د تیلو بیې ګران شوې دي. وړاندې اقتصادي خبرونه لرو، خو مخکې تر هغه د کونړ او جلال آباد ترمنځ لویه لار د دې لوی لارې درغاونې لپاره اړتیا زیاته شوې ده. خلک له چارواکو غواړو چې د دې لارې غم دې ژر تر ژره وخوري، کنه بیا به رغونه ډیره ګرانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن محمد ابرار صاحبه د جلال آباد او اسد آباد ترمنځ پر لوی لارې له 10 کالو را په دې خوا موټر چلوي. وایي سرک ساتلو ته هیڅوک پام نه کوي. هټیوال له خپل مخې د خاورو او دوړو لری کول لپاره پر سرک وبا چوی. دهقانان به د زمکو خړوبول پر محل پر وبره خوشی کوي. د کورونو موټر بینزل زاینو او د قصابانو د هټي وب هم سرک تورماتی شوی او سرک کی کندې وستلې دي. د هغه په خبره چې د سرک خرابوالی د یو نیم سات مزل دوه نیم ساتو ته لوړ کړي چې لامل یې ناروغان روختونه او نور کسان خپلو کارونو ته په وخت نشي رسیدلې.
نظیم چې وبا چې کندې وګوال شوې دي ولا خپل شنو سره کول سره خراب شوې دي. مخکې په مثال یو ګنټه کې یا په باندې یو ساعت موټر رسیدو اوس دوه نیم ساعت وخت نشي. که چې عجب بریزان د هغه رسیدګیری له مشکله ده چې ولا شي.
په یاد سرک د کونړ ترڅنګ د نورستان اوسیدونکو هم تګ راتک کوي چې کندو کا پروالي د موټر چلوونکو په څیر ولسونه هم ستونزو سره مخ کړي دي. او له حکومت غواړي چې څومره زر کې دی شي باید د یاد سرک ترمیم چارې پیل کړي. عبدالوارث وایي
پکار ده چې د اسلامي امارت مشران په دې باندې غور وکړي او زر تر زره د دغه لارې د رغېدو چارې پیل کړي. کنه یې دغه لارې ورځ تر بلې لکار لویږي او بیا به داسې وخرا شي چې د حکومت به په دې باندې وس نه بریږي چې دغه لارې جوړې کړي. نو ښه خبره ده چې په وخت سره د دغه غم وخوري.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د سرک ویجاړ شوي ځایونه لیدلې او د غستونځي اړوند وزارت سره شریکه کړې ده. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي رادیو ته ویل
جلال آباد کونړ او کونړ نورستان ترمنځ په دې پاخه سره کې چې کوم زین ماتي نو په دغه مورید باندې مو مقام د وزارت سره هم د سنځ شریکه کړی دا او ډاډه را کړی ده. ان قریب وخت ان شاء الله له دغه د فارم یو تصمیم ونی سو او دغه دغری وشي دغه سنځ من حل کو په اسانه باندې هغه خپل سفر تر سره کی.
یاد سرک له جلال آباد څخه تر اسد آباد پوری 15 کیلومتر وګدواله لري.
افغانستان او پاکستان یو غړي حکومت تر رسیدلې چې دواړه هیوادونه کولای شي په آزادانه ډول د ترانزیت لپاره د یو بل د خوري استفاده وکړي. د پاکستان د صدر اعظم مشاور عبدالرزاق داوود په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې د دې حکومت پر بنسټ د مارچ میاشتې له 28 نیټه څخه د پاکستان بارون کې موټر د افغانستان خورې ته او د افغانستان د پاکستان خورې ته تګ راتګ کولای شي. کاغلی داوود زیاته کړې چې د افغانستان اړخ ته بارون کې موټر کولای شي لکه چې د وختلو اجازه لیک په کابل کې د پاکستان له سفارت او په کندهار کې د دې هیواد له قونسلګری څخه ترلاسه کړي. هم دا ډول د پاکستان د ترانسپورت سکتور بیا کولای شي چې په کوټه او پیښور کې د افغانستان له قونسلګریو څخه افغانستان ته د وختلو سند ترلاسه کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا تړون داسې محل کېږي چې تر دې مخکې افغان سوداګرو پاکستان ته د ترانزیت په برخه کې په ځلونو شکایت کړی وو. ټاکل شوی چې نن د هند د مرسته شویو غنمو دریمه محموله د واګې بندر له لارې افغانستان ته ولېږدول شي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د بشري مرستو په لړ کې دا هیواد د مرسته شویو غنمو دریمه محموله چې 2000 ټنه کېږي نن د پاکستان لارې افغانستان ته لیږي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان مولوی مستعین عمری وایي تر دې مخکې هم د هند دوه محمولي غنم افغانستان ته رسیدلي وو. نوموړی د هند مرسته شوي غنم له بېوزلو سره د مرستې په برخه کې ګټور بولي. مولوی عمری نن ازادي راډیو ته وویل چې د هند مرسته شوي غنم د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لخوا په بېوزله کسانو ویشل کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ د شوي حقوقو پر بنسټ باید د هند 5000 ټنه مرسته شوي غنم په یوې میاشت کې د پاکستان لارې افغانستان ته انتقال انتقال شي. خو د کرنې وزارت وایي مولوی مستعین عمری وایي سره له دې چې د دې غنمو د انتقال لپاره له دوه اونۍ تیریږي، تر اوسه نیمایي غنم هم افغانستان ته نه دي انتقال شوي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 3 پوله، او زر پاکستانی کلداري 499 افغانۍ.
د خبرونه دی برخه تمو په سلامونو هر کله کو په څو شیبو کې اوري چې پرون د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله ورځ و، خو سش کل په افغانستان کې په محدود ډول ول منځل سو. په دې اړه د شوزو نظرونه هم خبرو، خو اوس دا اوري چې د نړۍ ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو د افغانستان په باب کومي مقاله او تبصره خبرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د مارچ د اتمی یا د شوزو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو پر تازه ژمنه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د یو ویان ذبیح الله مجاهد پرونی ټویټ ته اشاره سوې چې ویلي دي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شوزو شرعي حقونو ته ژمن دی. شغلی مجاهد لیکلی د شوزو نړیواله ورځ یو ښه فرصت دی چې افغان ښځې پکې د خپلو مشروع حقونو غوښتنه وکړي. د ګارډین د مقالې لیکوال زیاتوي طالبان د شوزو د حقونو د خوندیتوب ژمنه داسې وخت کوي چې پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته پر دغې ډلې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنې کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان عبدالقهار بلخي لخوا خپرې سوې اعلامیې ته هم اشاره سوې چې د مارچ اتمه یې د ښځو لپاره یوه مهمه ورځ بللې ده، او ویلي دي چې طالبان د افغان ښځو د ستونزو حل ته ژمن دي. ګارډین لیکي طالبان چې د افغانستان تیر منتخب حکومت یې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې ړنګ کړ، له 1994 څخه تر 2000 میلادي کال پورې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم د ښځو له حقونو په جدي سرغړونه تورن دي. لیکوال زیاتوي د طالبانو افراطي ډله اوس داسې اصلاح سوی تصویر وړاندې کوي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب ژمنه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا ورباندې انتقادونه سوي دي. د کاناډا آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال هم د مارچ د اتمی یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت لیکنه خپره کړې چې پرون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل سوه. خو د لیکوال په وینا په افغانستان کې دا ورځ په خاموشۍ سره لمانځل سوې ځکه ګڼ فعالان ونه توانېدل د طالبانو لخوا د نیول کېدو او بندې کېدو د ګواښ له کبله دا ورځ ولمانځي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کله چې طالبانو د تیری اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان ښځو د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړې چې ښځینه دولتي کارکوونکي له کارونو بې برخې سوې، په یوازې سر سفر نسی کولی او امر ورته سوی چې د شریعت له اصولو سره سم کالي پتن کړي، هغه هم په داسې یوه ټولنه کې چې ښځې له وړاندې په حجاب کې له کوره وځي. د شوزو د پیوستون ډلې یوې غړې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي خپرونې ته ویلي طالبانو له شوزو هم ځکه او هم اسمان تروړلی دی. د ډیجیټل ژورنال په لیکنې کې د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان د شوزو د برخې د یوې مشرې هیدربر خبرو ته هم اشاره سوي چې ویلي دي دا ټکن ورکوونکې ده چې وینو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې څنګه د سترګو په رپ کې په اوبو لاهو کیږي او نړیواله ټولنه له افغان شوزو سره هغومره چې شایي نه درېږي. پرون د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله ورځ وه، او داسې وخت راغله چې افغان میرمنې یو ور بیا د طالبانو حکومت پر راتګ سره له خپلو اساسي حقونو بې برخې سوي دي. په دې راپور کې مو د بشري حقونو، هنر، ورزش او نورو برخو کې د فعالو ښځو ستونزو ته کتنه کړې چې د طالبانو له بیا راتګ سره ورسره مخامخې سوي دي.
موزه په فشار لاندې ومه، یعنی حتی ما به د خوښي لباس یا غوستلو
پاکیزه رزو د خزو د حقونو فعال او د میرمن بهیر غړی ده چې لکلونو راهیسې د خزو د بشري او سیاسي حقونو د تامین او د غشان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره مبارزه کړي. اغلی ارزو وای په دې موده کې د عدالت ټینګښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودي، خو د دې په خبره د طالبانو په بیا راتګ او د محدودیتونو پر رامنځته کېدو سره د فعالو میرمنو غږ د غلي کېدو په حال کې دی.
د طالبان د حکومت لاندې کار کول خزه ته ډیر ستونزمن دی. لومړی دلیل خو دا دی چې طالبانو خزه د هغې له ټولو لومړني حقونو څخه بې برخې کړي دي، او که یو څه ناڅه یې بې برخه کې حق ورکړی دی هغه هم ډېر د جبر لاندې دی. مثلا په کاري برخه کې دوی د رهبري له سطحې څخه د کارونو څخه اولیدلي دي، یعنی په رهبري سطح کې ښځه کار نشي کولی.
آغلی ارزو دا هم وای چې دا محل د بشری حقوقو په برخه کې ډیری فعال میرمنې رښتګ واخونو لعمله په پټه ژوند کوي او بشپړه ازادي نه لري. د سینما برخه کې فعال میرمنې هم لورته برخلیک سره مخ دي، که څه هم چې د پخوانی حکومت په محل د سینما برخه د چندان پام نه کېده، خو له دې سره سره په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې لاسته راوړنې موجودې وي. نورزی زیای چې په تیاتر کې کار کا او په دې وروستیو کې په څو ټلویزیونو ډرامو کې هم رول لوبولی وای، د طالبانو په بیا راتګ سره اړه شو چې پر کور کینی.
د طالبانو پر راتګ سره د سینما فعالیتونه ډیر کم شوي دي. خزی انجونی نشی کولای چې سینما ډګر ته لاړ شي، او فعلاً نشم کولای چې وس خپل دندې ته ادامه ورکم. په کور کې ناستایم، د ډار نه نشم کولای چې لاړ شم. زیاتره دوستان همکاران چې کو په سینما کې کار کو هغه د هیواد نه بهر تللی دي، مسافر شوی دي، د ډار نه تللی دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد آزادۍ رادیو ته ویلی و چې افغان فلم فعالیت پیل کړی او دی په پام کې لري چې ځینې فلمونه هم جوړ کړي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له خوا رسنیو ته سپارښتنه شوې وه هغه سیریالونه چې ښځې پکې رول ولري جوړ او خپاره نه کړي. په تیرو شلو کلونو کې د سیاست، لوړو زده کړو، هنر او نورو برخو ته څنګ د ورزش په برخه کې هم د ښځو ونډه د پام وړ وه. یو ورزشکاره میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل له څو کالو راهیسې په بیلابیلو ورزشي برخو کې نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکړې، خو په خبره یې په هیواد کې له سیاسي بدلونونو وروسته یې ټول شاګردان ترینه تړي تم شول او دې هم ورزشي فعالیتونو ته شا کړه.
یو لوی تغییر چې زما په ژوند کې راغی هغه زما د تحصیلاتو په اړه او زما د ورزش په اړه. او ځکه ما هلته پوهنتون ویلې، ما نور نشو کولی چې نور پوهنتون ته لاړه، زما خپل زده کړې ته ادامه ورکړم. او همداراز ما هلته فوټبال کوو، پنځه کاله مخکې په نېشنل ټیم کې وم، ما نور نشو کولی چې ورزش ته ادامه ورکړم. او اوس هم فکر نه کوم د طالبانو د حاکمیت لاندې موږ وکولی شو خپل د خوبونو ته ورسېږو.
دا ورزشکار میرمن وایي چې یوازینی هیله د ورزشي فعالیتونو دوام بو، خو د طالبانو په بیا راتګ سره دا فعالیتونه له منځه ولاړل. خو له دې اندېښنو سره سره تازه د مارچ په 8 نیټه د طالبانو د حکومت د اولمپیک ملي کمیټې ویان داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویلي هڅه کوي چې د ښځو ورزشي فعالیتونه په داسې یو چوکاټ کې تنظیم شي چې زموږ ارزښتونو او اسلام سره ټکر کې نه وي او د اسلامي امارت د عمومي پالیسۍ له مخې وي. د تیر میلادي کال د اگست میاشتې په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو سره نجونې او ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو، لوړو زده کړو، هنر او ورزشي فعالیتونو څخه بې برخې شوې. اوس ډیری هغه ښځې چې د پخواني حکومت په مهال به دولتي ادارو کې کار کاوه پر کور ناستې دي، او په یو شمیر محدودو برخو کې طالبان ښځو ته د فعالیت اجازه ورکوي. دغه شان د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د خپلو حقونو د غوښتلو په برخه کې د ښځو اعتراضونو مخه نیولې، او آن داسې راپورونه هم شته چې ځینې معترضې ښځې بندیانی کړي، هغه موضوع چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو رد کړي. که څه هم په افغانستان او بهر کې د حق غوښتنې لپاره د اعتراضونو په پایله کې نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړل شوه، خو ځینې محصل نجونې وایي د هغو محدودیتونو له امله چې د طالبانو حکومت له لورې رامنځته شوي دوی یې ناهیلي کړي. له دې سره سره تر اوسه هم د نجونو په برخه کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د برخلیک په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو تل په افغانستان کې د ښځو د شته وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې. تازه د بشري حقونو د څار سازمان اعلان کړی چې د طالبانو په حاکمیت کې ښځې تر ټولو ډیره قرباني ورکوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي دوبرا لاینز د ملګرو ملتونو په ناسته کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د مارچ 8مه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په تیرو کلونو کې به دا ورځ د دولتي ادارو له لوري د سترو غونډو او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاینونو په ترسره کېدو سره لمانځل کېده.
د مارچ د اتمې نیټې یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت مو راپور واورید. لګنو شوزو سره مو خبري کړي چې دوی د ورځې ته په کومه سترګه ګوري او آیا په ژوند کې کوم بدلون راغلی.
زمان نازیا چیر حکومت پور کې کارونا و کاروبار و وس کارم نستا ټیمز کې نسی یو وس شانم ګرسی جی او وس نیم نه پرسی جی وس شان دی ګرسی جی کوم شته به ته مکتبونه را لسی او یو موږ به ته مکتبوت لی یا شونځی تلی یا د کار زمینا را پر پرسی جی چې موږ
نیم زینب وګه اجر وته راغلم چې نن می اته مده کمی نه مده تام ته بخینه دی دلې قسم په خدای کمی کیا غړه غته غړې په کور کې لرم کوته کرا سره دی معلومات کوي کا
نورو همکارانو ملتیا وکړي.
وړاندې د زهر کاروان پروګرام درو مخکې تر دې چې د خبرونه خبره کړو لنډ خبرونه په پام کې ده چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین د سفیر وانګ یو سره خبري وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لوی لار به له دواړو خواو د موټرو تګ راتګ ته تر هغه وخت اجازه نه وي چې د واورې ورښت او سخت توپان نه وي درېدلی. په هغه بیان کې چې بیګا خپور شو د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوي هڅې روانې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې سلګونه موټر اوس مهال د سالنګ دواړو خواو ته بند پاتې دي او د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي. تاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر نن پولنډ ته ورسیږي او له پولنډي چارواکو سره په اوکراین د روسیې د برید او په سیمه کې د دې برید پر اغیزو خبري وکړي. د کاملا هاریس سفر درې ورځې نه دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشر د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکز وي. پولنډ د شاوخوا 12 لکه اوکراین کډوالو کوربه دی. متحده ایالاتونو په روسیې او نوي کې خپل پوځي حضور په پولنډ کې تر دوه برابر زیات کړی دی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 9000 رسیږي. امریکا او متحدانو یې غوښتنه کړې ده چې پر اوکراین د حملې وروسته دي روسیا او بیلاروس ته د هیڅ راز نړیوالو سپورتي لوبو د کوربه توب اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنه په هغه اعلامیه کې شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبره کړه. د هیوادونو همداراز غوښتنه کړې ده چې نړیوال سپورتي فدراسیونونه دي د روسیا او بیلاروس د حکومتونو اړوندو شرکتونو لپاره د لوبو د مالي ملاتړ فرصتونه محدود کړي. دا اعلامیه د متحده ایالاتونو، بریتانیا، ایتالیا، جاپان، جنوبي کوریا، آسترالیا، کاناډا او بلجیم په ګډون د ودیر شیوادو چارواکو لاسلیک کړی ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکهلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل مرستو له سره غور کوي.
اسلامي ملت اقتصادي په لور توانایي کمه ده، نو ځکه چې موثر ګامونه تر اوسه نه دي اخیستل، خو اراده سته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو له نیول سویو نشه یي موادو څخه یوازې شراب له منځه وړي دي.
مواد مخدر تقریبا ډیر نیول سوي دي. دا اوس مواد مخدر هم په حدودو کې زموږ سره ډیر شي پروت دی. دا اوس همسته
د پولیسو وخته اخیری دنیا په نوم کتاب په پښتو وژباړل سو. په دې اړه مو د دې کتاب لژباړون کې محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړې ده.
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس و چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ.
د علی خان په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل می ټول خپلوان را څخه خپه سوي دي.
خزوانی می وزوانی را ته وایست خراب مې سوانی ډېر پیسې په زندګۍ کې ورکړي. کله مې جمع کړو او دا مې خوړلې وایي دیو غونتی ام.
او دا پروگرام پا پای کی و پزل پوری ڈراما لرو.
کومسو ای مر شو؟ اگه فرید در تا خیا.
فرید مر شو؟ خوده دیو بخی سم رخ کل ظلمه او.
حاجی صاحب تر چو با خپل زوانانو تا لاز ترزنی ناستیو. او دوی با یاو یاو زوانی مر کیگی. باید یاو چاره ایو.
اوست خبرونی لومړی مطلب ترازو د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل مرستو له سره غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې واشنگتن او ملګری د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشئی موادو په کاروبار کې ښکیل نشي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د دوی حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپل ظرفیت او امکاناتو څخه استفاده کوي، خو مالی ستونزې د دې سبب سوي چې له نشئی موادو سره مبارزه پڅه او کمزوري سي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې پر نشئی موادو د نړیوال کنټرول ستراتیژۍ په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او هیروینو او ښیښې د جوړولو د دوام په اړه اندېښنه ښودل شوې او دا یادونه هم شوې چې اوس هم له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د تیر میلادي کال د اګست په میاشت کې په کابل کې د دوی د سفارت له تړلو سره د امریکا د غیر بشري مرستو له بندېدو سره سم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مالي مرستې او تخنیکی همکاری هم درېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوي دې ټکي ته په کتو چې طالبانو به پخوا د نشئی موادو د کاروبار له لارې پیسې ګټلې، اوس امریکایان او ملګري د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشئی موادو د کاروبار له لارې پیسې ترلاسه نه کړي او له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپله ژمنې عملي کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی حکومت له نشئی موادو سره مبارزې ته ژمن دی، خو مالی ستونزې د دې سبب شوي چې دا مبارزه تر اوسه دومره موثره نه وي.
سمی ما په دې مورد باندې خپل لغه مزرفیتونه چې لږه په کار چې ویل مخدره مواد دې کښتو کمښت په کار وسی او تاسو په ځان افغانستان کې د حقیقت دې ستونزې لري مو پاج دي تر اوسه غو سره د دې معاشات یا بدیل کښت په برخه کې مرسته نه رسېږي. دې وخت ټول نړۍ مسولیت لري، امریکا هم او نور نړۍ هم. سمی ما په اقتصادي په لور توانایي کمه ده، نو ځکه دې موثر ګامونه تر اوسه نه دي اخیستل شوي، خو اراده سته.
د امریکا له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مالی او تخنیکي همکاریو له سره غور کوي. په دې راپور کې ویل شوي په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره د مرستې یو لاره دا ده چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې وشي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامي حضور له پای ته رسېدو سره سم ډیری هغه ادارې وتړل شوې او یا لږ تر لږه فعالیتونه کم شول چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کاوه او د امریکا له خوا یې مالي او تخنیکي مرستې ترلاسه کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته هم اشاره شوي چې د پخواني حکومت پر مهال به هر میاشت د نشئی موادو تر سلو ډیر قاچاقونکي محاکمه او زنداني کول، خو د امریکا د مرستو له بندېدو سره که څه هم دا مرکز بیرته فعال شوی، خو په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقو یوه قضیه هم نه ده څېړلې. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې 9.5 میلیارد امریکایي ډالر لګولی دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مرستو له سره غور کوي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز ما پا گده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا چه غالی چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سه مردار شایده چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سره را سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
Thank you.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې طالبانو په هرات ولایت کې څه د پاسه 2000 لیټر شراب په داسې حال کې لمنځه وړي چې نور نشه یي مواد پکې نه وو. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې ډیر نشه یي مواد نیولي او په دې اړه د مرکزي حکومت لارښودنې ته په تمه دي. مدني فعالان هم د نشه یي موادو د کارخانو او شرابو پلورونکو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه ستایي، خو غوښتنه کوي چې دوی باید ټولو نشه یي موادو ته په یوه سترګه وګوري. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په هرات ولایت کې دومره ډیر شراب له منځه وړل کیږي چې نور نشه یي مواد پکې نشته. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر ملا حیات الله روحاني وایي دا دوی ځواکونو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 2000 لیتر شراب نیولې دي.
دوه میاشتو یا یو څه بالابود په دې تړاو باندې تقریبا 130 کسانو په حدودو کې موږ 10 کسان نیولي دي دغه جرمونو باندې، او دغه 2500 شراب موږ راټول کړي دي د بازو کارخانو څخه او د دکاندارانو څخه، او د دوه کسانو دوسیه موږ محکمې ته سپارلي دي.
په تېر حکومت کې تر کابل او ننګرهار وروسته هرات دریم ولایت و چې ډېر نشه یي مواد پکې نیول کېدل، خو د طالبانو حکومت د تېرو شپږو میاشتو په بهیر کې د نیول شویو نشه یي موادو په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت محلي چارواکو د نیول شویو نشه یي موادو کره شمېره نه ده ښودلې، خو ادعا کوي چې دوی پریمانه بېلابېل نشه یي مواد نیولي او قاچاق کوونکي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال مولوی حفیظ الله مبرور وایي تر دې مهاله د نیول شویو نشه یي موادو په اړه دوی ته د مرکزي حکومت له لورې ځانګړي لارښوونه نه ده شوې.
مواد مخدر تقریبا ډیر نیول شوی دي، دا اوس مواد مخدر هم په حدودو کې زموږ سره ډیر شي پروت دی، دا اوس هم شته، خو موږ هغه به د مرکز او هدایت ته ګورو چې هغه زموږ ته کوم هدایت وکول سو بیا به موږ هغه رقم کار کوو.
مدني فعالان د شرابو نیول ستایي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له ټولو نشه یي موادو سره یو ډول مبارزه وکړي. د هرات ولایت مدني فعال احمد ولی وایي دا دوی په ولایت کې نشه یي موادو ځوانانو ته ډیر زیان اړولی، په کار ده چې د طالبانو حکومت د هر ډول نشه یي موادو د کښت تولید او قاچاق مخه ونیسي.
مشروبات الکولی در ولایت هرات حریق کرد.
دا چې په هرات ولایت کې شراب لمنځه وړي د دې کار هرکلی کوو، ښه کار یې کړی دی. هیله لرو چې کوکنارو ته هم پاملرنه وکړي او د کښت مخه یې ونیسي، د هېواد پولې کنټرول کړي. یوازې د نشه یي موادو سوځول کافي نه دي، باید هغه کسان هم ونیسي چې نشه یي مواد په پرچون بڼه خرڅوي.
د طالبانو محلي حکومت په داسې حال کې یوازې شراب لمنځه وړي چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن او ملګری د طالبانو حکومت ساری چې بیا د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکیل نشي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یو معتاد د اعتیاد د دورې خاطرات لیکي او چاپیږي. نستو نادری تر اوه کلن اعتیاد وروسته نشه پرېښوده او په دریزه به یې د پولیسوخته اخیر دنیا په نوم خپل خاطرات د کتاب په بڼه ولیکل چې اوس دا کتاب په پښتو ژبه ژباړل شوی او چاپ شوی دی. دا چې د دې کتاب محتوا څه ده او دا کتاب څومره ګټور دی، په دې اړه مو د دې کتاب لژباړونکي محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د دې کتاب د ژباړې انګیزه څه وه.
کله چې دا کتاب چاپېده او لیکوال نوی د دې د ابتدایي معلوماتو راټولولو باندې کار کوو، نو دای دی موږ همکار د عام روغتیا وزارت کې د دې کتاب هغه سوژه په اړه ما سره خبرې وکړې. داسې یو سوژه مې ورکړې، پولیس وخته آخر دنیا. نو واقعا دا سوژه او عمومي عنوان ما لپاره هم ډېر داسې اغېزناک او داسې زړه راښکونکی و. داسې تلوسه مې پیدا شوله چې دا پولیس وخته آخر دنیا و، یعنی څه وي. کله دا کتاب د چاپ کو ډېر نوي شیان پکې بیان شوي وو، یعنی همدې معلومات او هغه څه چې په دې کتاب کې نوي وو اغېزمن و د ټولنې لپاره، د ځوانانو لپاره. دا ټول د دې باعث و چې ما ته یو احساس یو انګیزه پیدا شي تر څو دا کتاب پښتو ته ژباړم. څو هغه کسان چې مثلا په دري ژبه نه پوهېږي پښتو پوهېږي، دوی پښتو دا ولولي.
تاسو سی پدی کې ډېر نوي شان وو، نوي څه پکې وو چې تاسو ته جالب وو؟
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس و سی چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ تر څو هغه حقایق بربند کړي او هغه ستونزې او ننګونې وړاندې کړي چې واقعا یو روغ دی په دې دوره کې ورسره مخ وي. تر ټولو هغه برجسته ټکی چې په دې کتاب کې د اغېزمن ټکی چې په دې کې دي یو روغ دی هغه ژوند د ژوند حالات چې په دې پړاو کې له کومو ننګونو ستونزو سره مخ کېږي دا یې بیان کړي دي. د مخدره توکو یا نشه توکو کاروباریان یې پکې تشریح کړي دي چې کومې ډلې دي څوک دي دوی څومره عاید ترلاسه کوي په دې برخه کې له کومې خوانه اکمال کېږي څوک ورسره لاس لري. نو دا ټول مسایل اوسی په دې کتاب کې رانغښتي دي. د دې کتاب په لوستلو سره د ټولنې ټول وګړي د عامه پوهاوي د کچې په لوړولو کې هم دوی سره مرسته کوي تر څو په ټولنه کې یو ذهنیت سازي اوسي او د دې شومې پدیدې په وړاندې ښه مبارزه وکولی شي.
د دې کتاب تر ترجمې وړاندې مو د نشې موادو د جنون په اړه څومره معلومات درلود؟
کله چې دا کتاب چاپ سو د کتاب په لوستلو یا هم ژباړلو سره واقعا له ډېرو ناخبرو څخه موږ خبر سو. یعنی له ډېرو مسایلو نه سه واقعا زه خپله د یو لوستې ځوان په توګه نه وم خبر په دې مسایلو سي څه حالات دي د روږدو دغه ژوند څه رقم تیریږي او ولې روږدي کیږي څنګه روږدي کیږي دغه کوم روږدی سي په دې پړاو کې ناروغ وي کومو چلندونو سره مخ کیږي. نو د دې کتاب په ژباړه او لوستلو سره ومو کولای سول سي معلومات ترلاسه کړو خبر سو.
په دې کتاب کې له څه ډول پیغامونو سره تاسو مخ شوي یاست؟
د کتاب لومړی دا پیغام ده چې څه ډول یو کس یو ځوان له نشې توکو سره مخ کیږي یا په نشې توکو مخ راوړي روږدی کیږي لاملونه ذکر شوي دي چې څه لاملونه دې سبب ګرځي چې دوی په نشې توکو اخته کیږي. ځوانانو لپاره خاص پیغام دا ده چې په ټولنه کې د ملګرو دوستانو د همکارانو په انتخاب کې ډیر ژور فکر وکړي. بل دا چې کله دوی هغه څه چې مثلا زموږ په ټولنه کې په صحیح لحاظ رایج نه دي یعنی زموږ تاسو لپاره په اسلامي او عقیدتي لحاظ جایز نه دي څه کله یې خورو هم د هغه په اړه باید له مخکې موږ معلومات ولرو. هغه څه په اړه چې موږ معلومات نه لرو یا هم دغه په اړه نه پوهیږو باید هغه چیز هیڅ کله وخت هم استفاده نه کړو که هغه نشه لرونکي ګولۍ وسي که هر څه وي. دویم پیغام یې دا ده چې کله یو کس روږدی کیږي له ده سره د ده کورنۍ هم له کړاوونو سره مخ وي. دریم پیغام دا ده په ځانګړې توګه د هغو کورنۍ لپاره چې د کورنۍ یو غړی یا یو ځوان یې په نشه یي توکو روږدی شوی وي خو دوی همداسې پریښې وي بابېزه نه دا کار ښه نه دی د کورنۍ لپاره په کار ده چې د ده د روغتیا په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي تر څو روغ سي او د ټولنې لپاره خدمت جوګه سي. هر کار کیدونکی ده خو زموږ لپاره یوازنۍ او د هغو کسانو لپاره چې د کورنۍ یو غړی روږدی ده دا داسې قوي هوډ کې د دې درملنې په برخه کې ښه مثال هم د پل سوخته د دنیا پای کتاب د لیکوال نستو نادری دی چې ده وکولی سول سې په پوره هوډ او قوي عزم سره هر څه تر شا پرېږدي او روغ سي.
د داسې کتابونو لیکل او خپرول ټولنې ته څه ګټه لري؟
ټولنې لپاره بالخصوص د ځوانانو لپاره یوه خاصه ګټه دا ده په دې وخت کې چې د دوی سره د عامه پوهاوي کچې په لوړولو کې مرسته کوي. د روږدیتوب په وړاندې هغه واقعي کوم انځور سي پروت ده هغه دوی ته بیانېږي تر څو د روږدیتوب یا معتادي په وړاندې دوی دغه د عامه پوهاوي کچه لوړه سي. له ډېرو پټو مسایلو دوی خبري ځینې اخلاقي مسایل پکې بیان شوي دي چې یو برخه هم همدغه چلند ده له روږدو سره باید یو ناروغ په صفت چلند اندوسی.
د نشې موادو ساحه خو ډیره پراخه ده سپر اړتیا سته چې په دې برخه کې باید نور کتابونه هم ولیکل شي.
د نشې توکو په وړاندې د مبارزې برخه کې اسې څومره تمه کیږي غومره کار تر اوسه پورې نه ده سوی. واقعا ډیر داسې علمي کتابونه سته طبابت برخه کې چې هغه د دې ناروغۍ درملنې په اړه لیکل شوي دي خو تمه او هیله زموږ دا ده چې د عامه پوهاوي کچې د لوړولو لپاره یا هم د ځوانانو د ذهنیت سازۍ لپاره چې د مخدره توکو په وړاندې باید څنګه مبارزه وکړو په دې برخه کې باید لنډې لیکنې مقالې یا هم آثار چاپ سي تر څو د دې مهلکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له موږ سره مرسته وکړي.
آیا تاسو خپل دا کار کافی بولی که غواړی چې د نشې موادو په برخه کې نور ژباړې هم وکړي؟
دغه کار خو موږ لپاره کافی نه ده زکه سی څومره کار په دې برخه کې کیږي په هغه اندازه باندې موږ د ټولنې د وګړو د ژوند خوندي کول او غو مسولیت ادا کولای شو. کچېره موږ ته مثلا فرصت یا زمینه دې برابر سي سي موږ وکولای شو نور اجباری وکوي هغه څه سي نوي راځي مثلا نورو ژبونه هغه که په هر برخه کې سي پویګو د ټولنې لپاره غزمن وخت کې د لسی ځوانانو لپاره نو موږ به هغه انشاء الله پښتو ته کوو.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت علی خان له څو کالو راهیسې کور ته نه دی تللی او د شپې لخوا په یوه نادولتي شلټر یا د معتادینو په سرپنا کې اوسیږي. دی وایي چې تر نشې مخکې یې کراچۍ چلاوله او کور ته به یې ګټه وټه وړله، خو کله چې په ښیښه معتاد سو 4 لکه افغانۍ په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې علی خان ولیا او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
تر نشې مخکې ما کراچۍ چلاوله، اول ما خپله د شیشې نه شروع کړه، شیشه او چرس ما وهل. دغه باندې اغوسته سم دغه غلطه عملیانو سره راغله مکینه استم، کوم یو شیشه وهله وای دا د شاید دغه شاید دغه پایپ راته نشان راکه چې دا مال دا سره کم شاید دی کې وای دغه کمال لسته وای چې دا چې وای بیدار غونته به یا اس غونته خوب دی نوړي. او هم دغه سوم چې میاشت میاشت باندې ما خوب نه کوو چې یو دود میو ما غجا او چې دا اغوسته سم ما غلطه دی، ما زندگی خراب کړ، کور نم زړه مې پات شو مخاطر دې دغه بد عمل بنګ نم پیسې مروب اصلې 3 لکه روپۍ ما سره د کابل تراغلم، کابل کې هم د سپات شمه 2 کال درې کال کې کور کې مې داسې جنجال ونتی وکړو، 2.5 کال درې کال کې چې نیم تل کور نم سوال نشته. دلته بس دی ورځې مهال زخ په دی غنانو کې موټر ډکوم، یو موټر 10 روپۍ باندې ډکوم، شل 1.5 موټر ډکوم، یو 2.5 سو 300 روپۍ دغه سې کار کوم، روپو باندې بد دغه بد عمل کړو. سل فیصد مې کور یادېږي، نو ما سامل بد عمل دی نه پرېږدي. علت دغه دی چې ټول لانه هغوی خفه شوي، څه په کې وو چې کور ته لاړ شو. ښه ځواني مې ځواني راته وایسته، خراب مې ځواني کړه، ډېرې پیسې مې په زندګۍ کې ورکړې، کدا مې جمع کړی وی او دا مې څه خوړلې وی، دیو غونتې وم. دا ډېر مردار شی دی، دا مخکې کوم دام نه پرېږدي، دې درد ډېر زور مریضی را باندې راغلی ده. بس کابل ښار کې څوک نه لرم، همداسې هفته په هفته یو جي کې کلار پروت یو، درې څلور نفر وهلی یم، ټول کالي مې پوینه شوي دي، کالي مې ټول شکېدلي، داسې هر رقم وخت ما باندې راغلی، څوک هم جګی نه، ډوډۍ راته څوک نه راوړي. بیا هم هغه ده مونږ نه پوهېږو په ځان باندې، زړه نه خوږوو، نشه نه کولی. زندگی به زما و زما رونی ترکیې کې، هغه دي جرمنی کې، ټول دې نشي تاثیر درې څلور د پمې تا دا وی ما نه پری دې بس وې ما کزي خبر را شه دا ما د از کلب نې سیستم کو را بادم.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، په خاطر کې مو اوریدل چې د علی خان په نوم لیو موتات خې ټول خپلوان د نشول عمل خفسوي دي.
آیا په هدالاش آیا په هدالاس چې پام د انسان روغتیا ته څه زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر مطیع الله اورمر خبرې واورو.
پان یو خطرناکه محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي موادو څخه جوړ شوی ده، حتی مخدره توکو کې هم حسابېږي. پان د تنباکو او هګو کیمیاوي موادو څخه جوړېږي، خولې سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجرې سرطان سړي ته پیدا کوي، بدرنګه کېدل او د پوستکي تا تغییرات را وستل او غاخونو کې خرابیدل پیدا کوي کومړو کې چې بخلي کې د دې مکمل تخریبیدل په مرور د زمان سره سرطان د کولمو سړی ته پیدا کوي د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي اختلالات د رفتاری په انسان کې را پیدا کوي د دې دغه کیمیاوي مواد چې تفسرګر دیږي به بل اخره هغه وجود د انسان ته زی میده ته میده ته زبی کوي ضررونه چې کوم لوی انسانانو ته دي هم د ماشومان ته هم درشتل دي کوم امیدوار میرمنه چې ماشوم پیدا کیږي نو د وزن لحاظ به ډیر وزن کموي سوی شکل به وي نو دا مور په دو وخت کې نسی کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي ځکه مور کمه حوصله سی په دو وخت کې مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شودي ورکړي ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په دو وخت کې د دې ماشوم تغذیه ګوره مور نه اخلي کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کیدای شي معتاد شي ځکه چې د مور په نس کې هم مواد اخیستي پاڼې اخیستي دي
ایا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې څو سپینګيري د حجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورجی او په کلی کې د ویستونځي په اړه مشوره ورسره کوي په غونډه کې د ستونزې پر حل خبرې کیږي او حاجی اکرم د کلي له سپینګرو سره وعده کوي چې د ستونزې په حل کې به مرسته ورسره کوي دا چې کلیوال څه ستونزه لري د ستونزې د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول سوی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
حاجی کبیر خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
خبره دا سی ده چې موږ یو مشکل لرو
خدای دې خیر کی څه مشکل لرې
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده
کله نشیانو په سر اخیسته ده زه خو بيخي خبر نه يم
حاجی سه ته خدا څو میاشتې مسافر وې په دې باره کې بچا څه نه وی درته ویلی
خیر ده استاد راته وایست چې څه خبره ده
خبره دا سی ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفه وکړه
یا راجی کبیره ته هم عجیبه خبره کوي پوډاریانو څنګه ترفه وکړه جنرالان شول که څنګه
له ترفه څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول تیر هفته د سالار اکا هغه پوډاری زوی مړ شو
کوم زوی مړ شو
هغه فرید درته ښیم
فرید مړ شو خدای دې وبخښي څومره ښکلی زلمی و
حاجی صاحب تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي باید یوه چاره یې وکړو
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو
کومه د فساد ځاله
سالم یادوم په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي
نو ولې تاسې مخه نشئ نیولی
حاجي صاحب د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي هیڅوک څه نشي ورته ویلی موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو
تاسې ته زحمت نه درکوم بس ما ته یې راپرېږدئ زه یې چاره کولی شم
حاجي صاحب داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې
یار حاجي کبیره تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ ما ته یې راپرېږدئ داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی
سلام علیکم حاجی خاناکا
وعلیکم سلام
حاجی صاحب رازه کور ته د ډوډۍ وخت دی
له ډوډۍ دې بېزاره یم خو شر مرا رسوه
والی خان صاحب ما څه بد کړی دي
بدلا تور وکه سپین د کلی ټول ځوانان دې پوډریان کړل بیا وایه چې ما څه بد کړی دي
نو زه خو یې په زوره نه ور باندې خرڅوم خپله راځ یو وایي پوډر راکا
خبره دې زوره او رضا نه ده خبر استا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي. که ته پوډر خرڅ نه کړې ځوانان به یې له کومه کړي؟
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشې کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟
نو څه وکړم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی. موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې، نو زه د امنیې قمندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم، او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.